کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د مازدیګرنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره دی. د کابل ښار نننۍ چاودنې د ملکیانو په ګډون شپږ بجې تنه وژلې دي. د فراه او غور ولایتونو ترمنځ سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتو کې شاوخوا شپېته تنه وژل سوي دي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان حکومت اجرایه رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. او د پاکستان په لاهور ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل سول. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په یوه خبري غونډه کې د یو څلوېښت نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. ده وویل چې د تلفاتو شمیر شایي تغیر وکړي. تر دې مخکې د څلوېښت کسانو د وژل کېدو او یو څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی و.
بر اساس معلوماتی که از
دیوای دغه معلومات پر اساس چې د افغانستان د پولیسو لخوا مترلاسه کړی دي، شپږ ویشت شهیدان او یو څلوېښت ټپیان ثبت سوي چې ډیری ملکی کسان دي. دا ځانمرګې برید نن سهار د کابل په لویدیځ کې د یوه کاسټر ډوله موټر په واسطه پر ملکي وګړو وسو. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د کابل نننۍ برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم د حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. شاغلی عبدالله وویل دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټولې مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نه کړي. د ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغیر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فاریاب د ځایی پولیسو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له ځایي پاڅون کوونکو څخه شاوخوا سل کسه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سول. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل
در حدود 100 نفر از خیشهای مردمی مو که به تحت قمندان
دی وای زموج ل ځای پاتونونو څخه شاو خاصل کسه چې د قمندان ناصر په نوم یو ځای قمندان تر امر لاندې وو. د هغه په امر صاحب پر ایشی او لغبلو شلو کسانو سره د غور ولایت پر لور تشتیدلې دي. نور ل اتیا څخه تر نیوی کسانو پورې د د تر امر لاندې وو. ل وسلو او مهمات سره یو ځای مخالفونو ته تسلیم سوي دي. شاغلی یورشویل دا کسان ځکه ل طالبانو سره یو ځای سول چې ور باندې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو تر حد فشار و. دی وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې طالبانو پر دغو ځواکونو دوامداره تهاجمي حملې وکړې او تیره شپه یې د ولسوالۍ ودانۍ هم تر خپل کنټرول لاندې کړه. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې یې شل تنه وسلوال وژلي دي. د پکتیا امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی تبسم وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ریشپګي په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په پایله کې یې وسلوال وژل سول. نوموړی وایي جګړې تر نن غرمې دوام وکړ او پر دولس بجې پوسته بیرته د حکومت لاسته ورغله او د جګړې په پایله کې یولس تنه وسلوال وژل سوي او پنځه تنه ټپیان سول. دی وایي چې د درې تنو وسلوالو مړي مهمات او یو شمیر وسلې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو پاکستانی وسلوال جنګیالی هم د سرحدي پولیسو لخوا ژوندی نیول سوی دی. وسلوال طالبان وایي د افغان حکومت پوستې نیولې خو حکومت دا خبره ردوي. تا تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په لاهور ښار کې به بمی چاودنه کې لشتر لږ شپږویشت کسان وژل سول او شاوخوا پنځوس ټپیان سول. دا چاودنه نن د پنجاب په پلازمینه لاهور کې په یوه بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه وسوه. پولیسو د پیښې سیمه تر څار لاندې کړې او امبولانسونه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د پاکستان د روغتیا وزیر عمران نذیر په دې اړه داسې وایي: عملیات روان دی او وضعیت یې ښه نه دی. له خلکو غواړو چې دوی ته دعا وکړي. دا هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته وویل چې ډیری تلفات شایي پولیسو او لارویانو ته اوښتي وي. د دې حملې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ومانه او په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې دا حمله د دوی یوه ځانمرګي برید کوونکي د موټر سایکل په واسطه کړې. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارډ کوشنر وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال یې له هیڅ بهرني حکومت او نه هم له روسانو سره ناوړه تماسونه نیولي دي. کوشنر د سپینې ماڼۍ د ستر سلاکار په توګه دنده لري او دا خبره یې د امریکا د کانګرس کمیټې ته په خپل بیان کې لیکلې وې. د کانګرس کمیټې په 2014 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. کوشنر وایي له روسي استازو سره یې د کمپاین پر مهال او د ترامپ د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته شای څلور ځلې تماسونه نیولې وي. کوشنر وایي دا تماسونه ناوړه نه وو او د خپل شخصي تجارت لپاره یې د روسانو پر پیسو تکیه نه ده کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازاده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل د نننۍ حملې د تلفاتو شمیر شپږویشتو ته رسیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتاً افراد ملکی هستند در این رویداد ثبت شده.
افغان حکومت په کابل کې د روسیې سفیر هغه سرګندونو ته خبرګون شولې چې ویلي وو که افغان حکومت او په دغه یوه کې مش نړیوال ځواکونه د داعش پر وړاندې بي تفاوت پاتاسي، نو روسیه به د دې ډلې پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. د غور او فرا ولایت ترمنځ د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نشتی درانه تلفات اړولې دي. د فرا د ګلستان ولسوال وایي
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سی وه چې په دې نتیجه کې ولس نفر طالبان او 15 نفر د محل خلک وجل سوي دي.
د بهم وری چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي یو طرح وړاندې کړ. د جزئیات په هم د خبرونه کې اورو. د خبري مجله متشپښ نیمه بجو ده ملتیا مو کړی. ورڅو ته خبرونه لمړی مطلب ده. د کابل ښار د نن سهار په ځانمرګ برید کې چې د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسوه شپږویشت تنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې پېښې قربانیان ملکي وګړي دي. تفصیل ناجیه صفیرا کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخونکی عمل بللی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل
بر اساس معلوماتی که از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي د کابل د سهار په حمله کې شپږویشت کسان وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلیدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبې ورځې سهار شاوخوا 2 بجې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې بنیان ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیښه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړه توګه سوځیدلی. د دغه حمله د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پیښې عیني شاهدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سو په زود بوت کې انفجار صورت گرفت. تلفات
سهار وختي و چې دغه چاودنه وسوه. خلکو ته ډیر تلفات ته وخت دي څو ټپيان مې ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دي
چیز وحشتناک در طرف دست بود
ډېر زړه بګنون کې پیښه وه هر خوا ته لاس او پښې وې وینې اور لیدل کېدل ټولو خلکو هر خوا ته منډې وهلې
همګي سرګردان بدن میدویدن
د پیښې ټپيان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسي استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي موږ هم استقلال روغتون ته لاړو یو شمېر کسان چې په دې پیښه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
زما نوم نورالله دی په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه ښیښې ماتې سوې زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حملې کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حملې په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی و
او د کابل خاوس ورزو د افغانستان لویدیتسته د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړې کې له تیر شپې راهیسې د فراه د ګلستان او د غور ولایت د تیورې ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې کابو شپېته تنه وژل سوي دي په دې اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت له سیمې څخه راپور رالېږلی دی
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسلوالو مخالفان او داعش ډلې ترمنځ په جګړې کابو شپېته تنه وژل شوي دي دغه جګړه د فراه ولایت د ګلستان او د غور ولایت د تیورې ولسوالۍ په منځ کې رامنځته شوې ده د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد وایي چې د دولت وسلوالو مخالفان مړي دغه ولسوالۍ ته انتقال شوي او له هغه ځایه بیا بکوا او بلابلوک ته وړل کېږي د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې تر شلو زیات دولت وسلوالو مخالفان او تر څلوېښتو نه زیات د سیمې اوسېدونکي چې د دوی څنګ ته په جګړې کې درېدلي وه وژل شوي دي
تیوری ولسوالی کې د مادی په نامه یو داعش قومندان هلته پیدا شوی او فعالیت یې کول فراه ولایت د بکوا او غلیکا او د ځینو نورو سیمو څخه طالبان د په جنګ تللي وه چې هلته د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نښته سوې وه چې په دې نتیجه کې ولس نفره طالبان او پنځه څلوېښت نفره د محل خلک وژل سوي دي چې په مجموع کې دوه شپېته نفره وژل سوي مړې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړې کې د مرګ ژوبلې خبره کوي د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه جګړې څخه په لسګونو مړې د فراه ولایت د بلابلوک ګلستان او بکوا ولسوالۍ ته راوړل شوي دي دغه خبره د دولت وسلوالو مخالفانو د سیم د استخبارات لخوا د هلمند او فراه ولایتونو څخه تیورې ولسوالۍ ته ورغلې تر څو هلته داعش مرکز وران کړي دومره معلومات چې لرو دولت وسلوالو مخالفانو پنځه دېرش مړې بکوا او څه نورې ګلستان او بلابلوک ته راوړل شوي دي د ایران په اړه مستقیما څه نشم ویلی خو دومره وایم چې دولت وسلوالو مخالفانو په تیوره ولسوالۍ کې داعش پر پټنځای د بهرنیو استخباراتو په مرستې سره برید کړی دی د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د داعش د ډلې تلفات معلوم دي د یادونې وړ ده چې د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او غرنۍ سیمه ده چې د فراه د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره ګډه پوله لري دغه ولسوالۍ هغه وخت دولت د وسلوالو مخالفانو د پاملرنې وړ وکړي ده چې داعش په دې سیمه کې د چارواکو په خبره د ځان لپاره یو امن قرارګاه جوړه کړه
سمو شخلا زادی رادیو اوریده ازادی رادیو خبرونی په منځنۍ چپد ولس شپژنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صافه وزي اوریده لایسي په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه د درنو جګړو راپور نو ورکړل سوی دی د دغه نامنۍ د ډیریدو اصلي لامل څه دی اکرام الله اکرام هم د پښتنه د امنیتي چارو له کارپو اساق اتمر څخه کړی دی زما په باور د
مخالفینو هغه دیر پس لپوری ورازی سیام دا ورازی دی زکر توی کولی شید که به هر زی که دی جغرافی و کتل نظر حرکتی نمی که زکر هوا اصطلاح سارا غزا دی کولی شید که دی افغانستان پا گود گود که دی در جغرافیایی اقلیمی موقف دا استفاده و نو پا دی واجه دی کوشش کره که دیر زیاد فشار پا دقا وقتی پا حکومتی زاکنو باند دبل خوا ده یو څه کله کمبوتات یا اضافونه زموږ په دولتي او د زادي د حاکمیتو شته دی که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ دوه ډېر ورځې مخکې د تایورې د ولسوالۍ د سقوط خبره وه نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي دوی مسؤلیت دی چې د خلکو دغه غوښتنو ته دي
اتمر صاحب خو دولت په دغه سي مسایلو کې د گاونډي هوادونو استخبارات پړه بولی او وای چې په دغه حالاتو کې هغه ډیره زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنې لوی لوی پیښې رامنځته کړي. تاسو فکر کوئ چې یوازې د ګاونډیو هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې د نن هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
افغانستان بے ثبات ساتھی افغانستان کی جگڑا والی ڈبل خوانا زمن ظافر ابداد ہے اسٹریٹجی جگہ سے آنی او عاجل حملو دفار نه لرو.
د امنیتی چارو کارپو اسحاق حتمر و چې د افغانستان په امنیتی حالات وغږیده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
خبرونه ته ادامه ورکو. ولسمشری مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ویلي چې که افغان حکومت او په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي نو روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تېروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لخواوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بېلګه وګرځوي او خپله هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي واوسي. موږ داعش ته تر ټولو ډیره ضربه ورکړې ده. ښاغلی مرتضی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران له مرستو ویل شوي دي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړې کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې توپیر وي، روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت یې شمېر له 4000 څخه 0 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوي دي. خو هغه څه چې روسیه یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي روسیه اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نه شي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کیناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي. د دغه وزارت د ویان دولت وزیر پوینا په شمال کې د داعش ډلې حضور دومره د اندېښنې وړ نه دی، خو هغه ټینګار کوي چې په شمال کې تر ډېره بهرني جنګیالي جنګیږي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ یوه طرحه وړاندې کړې ده. دا چې دا څه ډول طرحه ده او هدف یې څه دی، له نوریاس نوریس څخه به یې واورو چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
بله فریبا جان، مننه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه چې د دې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کوي د دې اتحادیې په ویبپاڼه کې ښودل شوې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې افغانستان له کلونو کلونو له یو لړ هغو ستونزو سره مخامخ دی چې په دې هیواد کې ټول هغه پرمختګونه چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ډیموکراتیکو ادارو د پراختیا په برخو کې شوي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. اروپایي اتحادیه وایي دا مني چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت نازک دی، خو له دې سره سره دا واضح ده چې افغان چارواکو هوډ کړی چې لازم اصلاحات به پلي کوي چې دې مسلې ته بیا نړیوالې ټولنې پام اړول شوی دی. نن ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او امنیتي چارو مشر او د اروپایي کمیسیون په دې اړه چې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د ستونزو په هواري او هم د افغانانو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستو په برخو کې څه کولی شي خپله طرحه وړاندې کړه. په افغانستان کې په نورو برخو کې د ملاتړ تر څنګ د سولې د روانو هڅو په اړه اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي دی او افغانان هم په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې پر ملګرتیا حساب کولی شي. د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمیشنر نیونن میمیتا وویل افغانستان یوازې نه دی او دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي تر څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د اروپایي اتحادیې لخوا په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو، د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، په مساویانه توګه د پراختیايي کارونو د ترسره کولو او د ټولنیز عدالت لپاره له مدني ټولنې، له افغان چارواکو او د دې هېواد په چارو کې له نورو داخلو لورو سره په څه ډول نږدې همکاري او کار مخته وړل کېدای شي لارې چارې په ډاګه شوې دي. د دغې نوې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي دا دي: په افغانستان کې د امن او سولې او هم د سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو د پراختیا ملاتړ، د اقتصادي او بشري چارو پراختیا، مهاجرت. په دې برخه کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې موافقې په بشپړه توګه عملي کول او د ښځو د ظرفیتونو لوړول. د دغې طرحه شوې ستراتیژۍ پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټول غړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو اونیو کې بحث کوي او له وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر بنی هاي شي راغونډيږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانو لکه چې د مجلې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي مسایلو په اړه راپورونه رااله، تحلیلونه مو واوریدل. اوس هم واړو د یو شمېر کابل ښاریانو نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه دروورو.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلق کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، لکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلق چې صحیح کارونه هر سړی ته وسپارل شي چې هغه مسلکی، نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیرته دا د خبرې چې زه وزیر ما او د خپل د خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقارب له جملې نه داسې خلق معرفي کوم، دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي.
نمه قاری سلطان محمد دا به عدالتای دی، به امنیتای دی، به عدالتای دی، به انصافای دی، دا سمه من نیول کدا شي چې په صدقه سره قاضیان کار وکړي، په صدقه سره سرنوال کار وکړي، د ملک ته خدمت وکړي، پرشتیا کار وکړي، حرام ونه خوري، ظلم ونه کوي، دې ټول د خپل خط سره وتلی دي.
زمانوم ګلزمان زده لغمان ولایت او دولشه ولسوالی اوسیدونکو ما وجه ام دغه د چ زمنګ متاسفانه زمنګ د مشران چي دي سلويخ کال مخکي دا وطن خرڅ کړي دي، اما غل عامل دي چې من زوري ګو تر وسه پوري امنیت په دې داسي بټین شي لخر سره چې کله زمنګ د مشران ورک شي نوې نسل چې په نوې چوکي باندې کینی او هغه په صداقتانه باندې خپل وظیفه پر مخ بوزي، ان شاء الله امنیت براشي. دا بل چا په لاس کې دی، خپل اهمیت خپل په لاس کې نه لري. دا
د کابل شاریانو ژغونه مو واوریدل. یو بل مطلب ته ورځو. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي چې د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. همدا خوشبيني یا همدا موضوع د احمد تکل پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د کابل حکومت او لویدیز متحدان د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مند دي چې افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پنګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره $2 میلیارد په پام کې نیول شوی دی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایی ځواک د روزنې د برخې قومندان بریج جنرال فیلیپ سټیوارت چې د افغانستان هوایی ځواک ته سلام مشورې ورکوي. رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی دا هوایی ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان له مخې د افغانستان هوایی ځواک د 2 میلیارډ ډالر په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پښو درول کیږي چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال سټیوارت وایي تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایی ځواک په افغانستان کې و، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایی ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د روانو هڅو هدف د داسې هوایی ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایی حملو، اکملاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایی ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-15 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. څه موده مخکې د هوایی ځواکونو عملی د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکملات له هوا څخه ور وغورځول. رویټرز آژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدوو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې دا پر راتلونکو څو کلونو کې د Mi-17 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رویټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایی ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پښو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-14 الوتکې او اپاچی هلیکوپټرې لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تیرونی امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 ورځو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 هوایي حملې وکړې. جنرال سټیوارت وایي افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغیزې هومره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم واوري په ژوندۍ بڼه، البته او کولی سي زموږ راپورونه، تحلیلونه او مرکې هم ولولي واوري پته مو د ازادي رادیو .com. یو نړیواله موضوع راخلو. ټاکل سوی دی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د سه شنبې په ورځ پر دریو هیوادونو د نوي بندیزونو پر لایحه رای واخلي. په دغه نوي بندیزونو کې شمالي کوریا، روسیا او ایران په نښه سوی دي. تفصیل له نوریاس نوریت خاور.
سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو لایحه توشیح کړي. دغه لایحه له ولسمشر ترامپ څخه غواړي چې د بندیزونو د کمولو یا ځنډولو په اړه په تېره بیا د روسیې په اړه هر اقدام چې کوي باید له مخکې کانګرس ته خبر ورکړي. له هغه وروسته به کانګرس یوه میاشت وخت ولري چې آیا دغو اقداماتو ته اجازه ورکړي او که نه. سپینې ماڼۍ له دې مخکې د کانګرس لخوا د ترتیب شوې لایحه پر دې برخې اعتراض کړی و، خو د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو نوې مسؤولې ساره حکبی ساندرز ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د روسیې په وړاندې د سخت دریځ په تېره بیا د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د دغه نوې لایحې له مخې پر روسیې دغه نوي بندیزونه په دې خاطر لګول کیږي چې ویل کیږي د هیواد د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم په اوکراین او روسیا کې پوځي مداخله مخته وړي. ټاکل شوی چې د سیشن بی پورز د امریکا د استازو جرګې غړي پر دغه لایحه رای واخلي او وروسته به په سنا جرګه کې رای ګیری ته وړاندې کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اټکل کیږي چې کانګرس به د اګست میاشتې له رخصتۍ مخکې دغه سند ولسمشر ترامپ ته واستوي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو دواړو د شنبې په ورځ وویل چې پر درې وړو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحې په اړه توافق کړی دی. د کانګرس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې شمالي کوریا، ایران او روسیې له مختلفو لارو خپل ګاونډیان ګواښلي او هم د دې هڅه کړې چې د متحدو ایالتونو ګټو ته زیان ورسوي.
دوستانو، او په دې سره د مجلې وروستي شیبو کې یو بشري موضوع هم راخلو. یو افریقی ماشوم د ایچ آی وی ایډز ناروغي د درملنې هیلې یو ځل بیا راپورته کړې ده. د جنوبي افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغي سره زیږیدلی، هغه مال متخصصین حیران کړل چې تر یو کال درملنې وروسته روغ رمټ سو. په ایچ آی وی ویروس سخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه ونیسي. خو دغه ماشوم اته نیم کال هیڅ درمل نه وکارولی، خو په لس کلنۍ کې تر یو کال درملنې وروسته د دې ناروغي هیڅ نښه پکې نه لیدل کېدل. او د تاوارته نور انفرادي پیښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي درغېدو هیله ورکړه ده. له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي چې دغه ماشوم قضیه یو استثنایی پیښه ده. له دې سره د پښتو مازیګرنی خبري مجلې وخت پاتې ورسې درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور.